السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګول یا جوزا څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 15مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاقو او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټینګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په 80مه لسیزه کې د پخواني شوروي پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالاتونو مجاهدینو ته ورکړی وو. د طالبانو د مالیه وزارت یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال د ټولولو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون بختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې باعث شوی چې د غنمو بیې په افغانستان کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر 150 غړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی. دا پریکړه د لندن د هغې پریکړې په ځواب کې شوې چې د روسیې د پارلمان نږدې ټول غړي یې برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر لګولی. د روسیې په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 40. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او رهیرا سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې پر افغان ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو د جبري کولو په خاطر له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
هیڅ راز بې حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو له لورې په تیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی.
بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او میرمنو په اړه له خپلو پالیسیو په شا شي. د هم د روان وضعیت د دوام په اړه د ښځو د حقونو د یوې فعالې خبرداری
په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري، نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو هغه ښوونځي ته چې 2000 کار ښوونکي تنخواه نه اخلي لسګونه نجونې د زده کړو لپاره ځي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالت افراطی دي، خو سر دغه هم کمبود دي، استادانو او معلمینو هم لرو.
د برتانیا صدر اعظم د هغو منتقدانو پر وړاندې د خپل حکومت دفاع کړې چې وایي له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي پېښه شوه. د امریکا د ټکساس ایالت په یو ښوونځي کې د 1300 زده کوونکو د مړینې او نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورځو لمړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره دی د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره یې پر ټلویزیون د ښکاره کېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځینه ویندویانو سره د همغږۍ په پارې ماسکونه تړلي دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیر حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1996 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو غم وخوري. دی ازادي رډو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو لورې پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر ښځو او نجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بشري د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشي ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبریالانی مجبور شوي چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبریالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوي دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شویو محدودیتونو په خاطر حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو مدافع فعاله نرګس مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي. اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوالو لپاره ګواښونه وسي، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی، په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي دوی به افغان نجونو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبر همدغه ده. په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولس دی چې په افغانستان کې دي او د تیرو نهو میاشتو لس میاشتو شاوخوا موږ لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و، موږ به بیرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ موږ تیر کړي، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
لپاسونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي طالبان په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله راواخلي.
زه په هیڅ صورت د جنګ طرفدار نه یم. موږ هغه ولست یو چې موږ کلونه جنګ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغه لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغه نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیوالو ته خپل غږ راجګ کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکل نه شي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي ته یو پاسون ته لاس ورکړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې له احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تاګ را تاک او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، شوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړی وي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو پشا شي او د دې شورا پر هغه مخکینۍ غوښتنه یې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ وکړ. په بیان کې همدارس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه اندېښنه هم څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. لازدای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونه پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان ځینو غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور پورې کړ او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم د دې سربېره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابله د تخریب په بهیر کې د سختې ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د هغه مهال د هڅو دفاع وکړه. د برېټانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برېټانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به یې د برېټانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماتیکو هڅو په برخو کې د پرله پسې تیروتنو تور له غالمغال سره پوره شو. د خپل دریځ دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې دا هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چارې له خپلو متحدانو سره خیانت و، او چې کله طالبانو کابل نیوی صدر اعظم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتیو تللي وو. د صدر اعظم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظره نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او له فساد سره د مبارزې د څانګې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د کابل د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ښاغلی حنفي وایي چې په دې برخه کې د خلکو مرسته وه.
یو دوه برتانوي شټنګر مونږ ونیول کشف کړه. د دې عملیاتو د کامیابۍ ذریعه یوازنۍ د ولس همکاري ده.
سټنګر د الوتکو د نسکورولو یا د فهوا یو اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړی وو. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په څو شیبو کې به اجمل اند د دې راپورونو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. ناټو وایي هیله لري چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ بیګا وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به دا تړون لارې چارې ولټوي. د ناټو د غړیتوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیرش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناټو د غړیتوب له مخالفته لاس واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناټو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي، یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناټو د روسیې د تیری په وړاندې دوی اساسي دندې لري. یوه دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تېر کال په ډسمبر کې ولسمشر پوتین ناټو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه پشا شي او د دې لپاره چې د ناټو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه. خو اوس ناټو د روسیې سرحدونو ته نوره ورنږدې شوې ده. ستولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناټو سره یو ځای کیږي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات مو اوریده. د دې او نورو موضوعاتو په اړه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه نور تفصیل ترلاسه کولای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. یو ځل بیا تکراروم: azadiradio.com او azadiradio.org. په پاتې خبرونه کې له اجمل انصر ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخې ته مو هرکلی کوو. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنې ریاست پورې مربوط یو ښوونځی. دې ښوونځي ته له لرې سیمو څخه تر 200 پورې نجونې راځي، خو د ښوونځي دوه استادان پرته له معاشه دغو نجونو ته درس ورکوي. د ښوونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګودندارانو په کلي کې تر شنه اسمان لاندې ښوونځی دی. دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سر کرښه باد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، پورې له دې سره دي. خو سر دې خو هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفره رضاکارانه معلمین ورسره موږ دې ته تدریس کوو.
ښاغلی عزیزي وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي.
له 50 کیلومتری چې خدل تنجونې راځي پیاده، موږ ته د دې احساس دغه احساس را کړی ده چې دې ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کال پورې لا هم موږ ته تدریس وکړو.
دی وایي دغه نجونې له 50 کیلومتری واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو ته راځي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. ښاغلی عزیزي وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې، او نه هم د ښوونکو د معاشونو په برخه کې راسره مرسته سوې.
خپله ریاست معارف دې غزنی ته ورغلی یو صاحب اسګمو مکتب سرپناه نه لري، پرشونه نه لري، کتابونه یې کمبود دي، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تورې تختې چې موږ په اودې تباشیر کار ورباندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل سوی ده، او نه د اشخاص توجه سوی ده. ګر چې موږ ته راکړل سوی دي وادې، خو نو تر اوسه پورې موږ د غو وادو په انتظار کې یو چې دا وادې به څه وخت ترسره کړي.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیک بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې گویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کېږي ریاست لخوا له دې سره خامخا کېږي. کومه چې بیا نه ده ورسره سوي هغه به څهشی وینه او نه به له نورو سره سوي.
دغه ښوونځی په 1490 هجري شمسي کال کې جوړ سوی و، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډای تورنتو سټار ورځپاڼه لیکي اړتیا ده چې دا هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه یې محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژوند بې برخې شوي او دندې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو سټار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی او هغه فعالانې چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت و او له امله هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیک کې ناکامۍ وې. د غرزونه د برتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د تیر کال په اګست میاشت کې د برتانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یو څیړنیز راپور کې کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برتانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برتانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څیړنه کې ویل شوي چې د برتانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنګټن د وتلو له پریکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي، یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې شل کلن حضور پای ته رسوي، برتانیا هم له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخامخ وو او له دې هېواد د ایستلو په شرایطو برابر وو، په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برتانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شو چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برتانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواده ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا حکومت ویلي چې له افغانستان نه د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شو کسانو سره مرسته وکړي. د برتانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برتانیا په دوو اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال وردګونه می بیا تاسو سره تماس کیم. زما د طالبانو لور پورې چارواکو نه هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زره خلاص کړي، ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لور پورې چارواکو ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
زابل پیوه ولسوالی کې هزرو څلور ولسوالی ما سوا شبکې کار نه کوي، باید پاملرنه وکړي.
زه دغه پیغام لرم چې د مجاهدینو ورونو څخه مو دغه هیله ده چې په وطن کې دی اولا خو دغه نشې توکي بند کړي، لکه مثلا دغه نسوار او سګریټ اولا بند کړي، یو خو یې تاوان به کړي او بل په دا زیاتو مساجدو کې د علماو ته معلومه ده چې کله سړی نشه وکړي بیا اودس ماتېږي. بیخي تقریبا د لمانځه وخت کې د ملایان تیم داسې سردردی جوړ کړی دی چې نسوار دوی ونه کې هغه د لمانځه وخت فکر نږدې او بیا یتونه کې ښه نشه پروانه کې جمعه نه راولاړیږي.
دغه زموږ د افغانانو د په دغه خښتو کې موسته دغه سوبله چې په 1000 خښته موسته 100 روپۍ راکوي. په دې رقم زموږ حکومت زموږ څوک واده ولې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادي راډیو خبر شول. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د امریکا په ټکساس ایالت کې د بیگانو دزو جزئیات درکو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني خوندزي کې یو ځوان سړی د چارواکو له قوله د ورستۍ راپورونو لمخې 19 کسان په دزو وژلې دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د وسلو د بندیز مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د دزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن چې په غریونیولې اواز خبرې کولې، هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي یا ځنډ پکې راولي، په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوټ په یوه خبري غونډه کې د مشکوک برید کوونکي هویت 13 کلن سلوادور راموس یاد کړ چې د دې سیمې اوسیدونکی دی او امریکایي تابعیت لري. د ټکساس د عامه امنیت ادارې سی این این ټلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکي مخکې له دې چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد مخه کړي خپل انا په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپل هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. بیگانه پیښه په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو لویه پیښه ده چې په امریکا کې پیښیږي. زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې له سلطان محمد سرور سره اوسئ.